Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1446 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حته نه دی رسېدلی چې لوی جرګه راوبلل شي. د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا یې شته. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتل د پنجاب د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژل شوي دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداوی استایل شوي دي چې د اصلاحات راوسته دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آخرین حکم ریاست جمهوری نشر شده برای حکم آمده برای
جمهوری ریاست ورستای امر کړی. په دغه امر کې ویل شوی چې د هغه فیصله او غوښتنې لمخه چې د لړم په 28مه د انتخابات خپلواک کمیسیون خبره کړه، لدې کمیسیون څخه د نجیب الله احمد زید لری کېدو لارښوونه شوی ترڅو مربوط بنسټونه یو بل تند د کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمد زین جدی کال مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی وو. د پرون ادعا کړې و چې یو شمیر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د ده د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو څخه 5 کمیشنرانو په یوه لیک کې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له ریاست نجیب الله احمد زین لرې شي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اختلافات په داسې حال کې راپورته شوی چې د انتخاباتو یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات دي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایه رئیس سبا د هالیفاکس سیکیورټی فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په کاناډا کې ده او د نړۍ د 300 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ له کابله د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړه او هلته د امریکا او ملګرو ملتونو له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. اجرایه رئیس بل امریکا کاناډا ته ولاړ شي او د هالیفاکس په نړیواله غونډه کې به برخه واخلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت بشپړه لارښوونه کړې ده که چیرته پر پوستي یا پوځي مرکز ډزې وکړي یا تیری وکړ، کوم قطاعات چې هلته دي هغوی د مرکز له اجازې پرته حق لري چې ځواب ورکړي. له تیرو نږدې څلور ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو او درنو وسلو ډزې کېږي. په کونړ کې د دې ډزو له امله نږدې 200 کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. نامعلوم وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. د دوی د پیدا شوو جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې شوي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه شوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د کار لپاره ولاړ شي. تر اوسه هیڅ وی ډلې د غوژنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. خو بلوڅ بلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حملې کړي او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یوه افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې هغه میرمن، زوی او یو لمسی پکې وژل شوي دي. دغه افسر یوه 4 کلنه لمسی له دې حملې روغه پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او ملداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. په لایحه کې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو جمهوریتونو په اړه ویل شوي دي چې تر غور لاندې دي څو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ لایحه کې همداراز راغلي دي چې پر روسیې باید ګډ فشار راشي تر څو د اوکراین د ختیځ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا او ترانس دنستر لانجې هوارې کړي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. څو ساعته وروسته تر دې چې پرون دا قانون تصویب شو، د روسیې عدلي وزارت د آزاد اروپا آزادي راډیو لږ تر لږه 3 خبري څانګو ته خبرداری ورکړ چې د نوي قانون له مخې به یو لړ بندیزونه پرې ولګول شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا په روسیه کې د رسنیو د آزادۍ لپاره سخته ضربه ده. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفره وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د پوځیانو په وینا په دې بمباري کې شپږ الوتکو برخه واخیسته چې د روسیې له خاورې والوتي د ایران او عراق پر سر تېرې شوې او د سوریې په دیر الزور ولایت کې بمونه وغورځول. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې TU-22M3 جنگی الوتکو د البو کمال ښارګوټي ته نږدې د اسلامي دولت ډله په نښه کړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي.
در قانون صراحت داره که لوی جرگر در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه که ما فعلا در او مرحله نیستیم.
ده حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا وایي په حکومت کې دننه اختلافات د جګړو د دوام او له افغانستان د خلکو د تیښتې یو عمده عامل بلل کیږي.
د علت دوامدار شدن جنگ و ناامیدی های مردم رشد روزافزون اختلافات داخلی حکومت است.
د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره پوځیان، بهرني پوځیان ولري چې اړتیا یې شته. ایران د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تعدیل شوي قانون کې د مخدره موادو د کوچنیو جرمونو څخه د اعدام سزا لرې کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې د میانمار یا پخوانۍ برما امنیتی ځواکونو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په ترڅ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي. ازادي راډیو او د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د لویې جرګې د رابللو مسله په وروستیو کې توده شوې او حکومت هم ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي لویې جرګې د اوسنیو روانو ستونزو حل لاره بللې ده. خو ارګ وایي چې د اساسي قانون له مخې د دې جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې لویه جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې حکومت راغوښتلی شي. ارګ وروسته تر دې په دې اړه اعلان خپره کړه چې د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د لویې جرګې د رابللو لپاره اعلانونه خپره شول. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې جرګې د مخنیوي لپاره اعلان خپره شوې ده.
حکومت هست و
دا د حکومت صلاحیت دی چې لویه جرګه را وغواړي ترکیب او میکانیزم د افغانستان په اساسي قانون کې ډیر واضح دی. نو د دې لپاره چې حکومت د ځینو کسانو مخه نیولې وي چې دا سیاسي کوي اعلامیه یې خپره کړې ده. درګ په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لویې جرګې د رابللو اوازې خپرې کړې دي او همداراز د هیواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې حکومت د یو شمېر کسانو له لوري د لویې جرګې د جوړېدو هڅو ته اندېښنه نه لري. موږ هیڅ چی ته اندېښمن نه یو. قانوني بنسټونه شته. هغه څه چې د لویې جرګې په اړه شته په قانون کې څرګند دي چې حکومت په څه ډول حالتونو کې کولی شي چې لویه جرګه راوغواړي، او موږ اوس په هغه مرحله کې نه یو. او د لویې جرګې رابلل د حکومت واک دی، نه د افرادو او اشخاصو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د تلې په شلمه یوې غونډې ته په کابل کې څرګنده کړه چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. د شاغلی کرزی په وینا په دې جرګه کې باید طالبان هم برخه واخلي. البته پخوانی ولسمشر دا خبر هم کړی ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په وخت څلور لویې جرګې رابلل شوې وې.
و مورد چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حتی نه دی رسیدلی چې لویه جرګه راوبلل شي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال بیا وایي په حکومت کې دننه اختلافات په هیواد کې د جګړو د دوام او له هیواده د افغانانو د وتلو سبب شوي دي. حاجي محمد محقق دا څرګندونې پرون په کابل کې د مهاجرت فرصتونو او ستونزو تر نامه لاندې په جوړ شوي درېیم سیمینار کې وکړې او ویې ویل کوم زیانونه چې د مهاجرتونو له امله ملت ته رسېدلي نه جبرانېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یماموتو په دغه سیمینار کې وویل نورو هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په دې هیواد کې د پرله پسې جنګونو دوام دی. تفصیل د خان محمد سین پراپورټ کې اوري.
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي پر نامنیو او جنګونو سربیره د ملي یووالي د حکومت کورني اختلافات هم د افغانانو د مهاجرت عمده لاملونه ګڼي. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د چهارشنبه په ورځ د مهاجرت فرصتونه او ستونزو په دریم سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د نورو ستونزو ترڅنګ په حکومت کې د ننه اختلافات هم لامل شوي چې جنگ دوام وکړي او خلک ناهیلي شي.
علت دوامدار شدن جنگ
د جنگ دوام او د خلکو د ناهیلیو لامل په حکومت کې د ننه مخ په زیاتېدونکو اختلافونه دي. هر اختلاف چې په حکومت کې د کورنیو اړخونو ترمنځ رامنځته کیږي د ناهیلیو یو څپیړه ده چې د خلکو پر مخ لګیږي، او خلک د دې پر ځای چې یو اړخ ته ورشي غوره ګڼي چې درېمه لاره چې له هېواده تیښته ده انتخاب کړي.
خاغلی محقق په حکومت کې دننه د اختلافونو په اړه جزئیات ورنکړل او نه یې وویل چې دغه اختلافات د کومو چارواکو ترمنځ ادامه لري، خو په خاطر دې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې شوې او د حکومت چارواکو دغه اختلافات د نظریو توپیر بللی دی. خاغلی محقق وویل د فساد په ګډون د بیلابیلو ستونزو له امله په دې هیواد کې بېوزلي زیاته شوې، دولتي تړونونو ته د شرکتونو لاسرسی کم شوی او پانګه له هیواده په وتو کې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو په دغه سیمینار کې وویل په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړې سبب شوي چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو یا له خپلې سیمې بې ځایه او یا نورو هیوادونو ته لاړ شي.
Even so, the ongoing conflict has resulted in many Afghans refugees.
روان جنگونه له ملشوی چې یو شمیر افغانان له هواده بهر شپې ورځې تیر کړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې د امنیت په تامینې دوه ډاډمن شي. اړینه ده چې روان جنگ د ډیپلوماټیکو لارو څخه ختم شي او ملګری ملتونه د سولې له پروسې څخه چې د افغانانو په واک کې وي د ملاتړ ژمنه وکړي.
د راپورونو له مخې په لسګونو زرو افغانانو او په تیرو ځوانانو په وروستیو څو کلونو کې د غیر قانوني او خطرناکو لارو نه ځانونه بهر او په تیرو اروپا ته رسولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي اوس شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بهر کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل دم ګړی سباندې 15 لکه افغانان په امریکا او استرالیا، 4,03,399 په اروپا، 1,08,000 په ایران او 9,00,00 په پاکستان کې اوسیږي. خاغلی بلخی وویل سکال په هیواد کې د نامنیو له امله له بهر نه د افغانانو د راستنېدو کچه ټیټه شوې ده.
و میزان عودت داوطلبانه نسبت به سال گذشته کم
ده. داوطلبانان استنی دو اندازه د تیر کال په پرتله کم ده. د نړیوال توریزم د غوښونو لامل د نامنو یو دوام اساسي او زیربنایي خدماتو ته نه پام د کډوالو په برخه کې په پرختي پروژو کې نه پانګونه او د یو ان ایچ سی آر د مرستو کمباله د داوطلبانه راستنې دو د کمبالي اساسي لاملونه دي.
خاغلی برخی به د کډوالۍ د کنټرول او مدیریت لپاره باید اوږدمهاله لارې وسنجول شي او کنه نه د په باور دغه ستونزه به د یو جدي نړیوال ناورین لامل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. وړاندې اوره چې د ناتو عمومي منشي وایي په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا شته. خو اوس به صفي الله ستانکزي ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه یې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کارنیګي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د ناتو په ماموریت یوه څیړنه کړې ده. کارنیګي اروپا ډلې په انلاین خپرونه کې له یو شمیر څیړونکو پوښتنه کړې چې آیا ناتو په افغانستان کې ایثار پاتې که څنګه. د کارنیګي په خپرونه کې د کارنیګي د نړیوالې سولې د برخې د یو همکار فرانسیس زیبران په حواله راغلي چې ناتو په افغانستان کې ایثار شوی او د وتلو لپاره یوازې سیاسي لار لري. فرانسیس براون په یو څیړنیزه مقاله کې ویلي د ناتو دوه اصلي هدفونه له تروریزم سره مبارزه او د کډوالۍ د کړکیچ هواری په یو باثبات افغانستان پورې تړاو لري. اخوا کارنیګي یورپ په دې مقاله کې د یورویشیا مرکز له مشر فریزر کامرون هم خپل پوښتنه کړې ده. کامرون ویلي ناتو له کلونو راهیسې په افغانستان کې ایثار ده. کارنیګي یورپ خبرونې د یورویشیا مرکز د مشر خغلی کامرون په حواله دا انتقاد خپور کړی چې ناتو له منسجمې تګلارې او د پوځي حضور لپاره د ملکانو له قوي ملاتړ پرته په افغانستان کې ایثار پاتې ده. کارنیګي یورپ خبرونې په داسې حال کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله په افغانستان کې ناتو ایثار بللی چې د شمالي اتلانتیک تړون ناتو دفاع وزیرانو تیره اونۍ افغانستان ته د 3000 تازه دمه سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه. ناتو له افغانستان سره د هر ډول همکاریو لژمنو یو ځل بیا ډاټ هم ورکړ. نیویورک ټایمز ورسپارنې د وسلوالو طالبانو د رژیم له سقوط 15 کال وروسته د افغان نجونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. نیویورک ټایمز د بشري حقوقو د سار د یوې مشر څېړونکي هیدربار مقاله خپره کړې چې د افغان نجونو ژوند یې انځور کړی. هیدربار د خپلو همکارانو په ملتیا په افغانستان کې له 240 نجونو سره مرکې کړي چې ډیره برخه په معارف ترخیږي. نیویورک ټایمز لیکلي د افغان حکومت لخوا د خپرو شویو شمیرو په اساس 3.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي چې 15% نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو څار د مشر څېړونکي ویلي اکثر افغان نجونې د درس ویلو لپاره مبارزه کوي او یو شمیر کورنۍ هم شته چې د خپلو نجونو د زده کړو لپاره ښارونو ته کډه کیږي. نیویورک ټایمز د هیدربار په حواله ده هم لیکلي چې د 12-15 کلونو نجونو 2/3 برخه د ښوونځیو پرېښودلو ته اړ ایستل کیږي. هیدر ویلي 20% نجونې د لیک لوست وړتیا لري خو دا فیصدي په هلکانو کې 6.5% ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. په دې کتنه کې مو دغه راز واورېدل چې آیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت مؤثر دی. د چارو د کتونکو په وینا ناتو په افغانستان کې بنده پاتې ده. د ناتو عمومي منشي بیا وایي چې په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا شته. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له یو شمېر هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې افغانستان ته عسکر لیږي دوه هم اسلامي هیوادونه دي، قطر او متحده عربي امارات. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وویل چې وروسته له څو میاشتو هلو ځلو ناتو وتوانېده چې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره کافي روزونکي پیدا کړي. یان ستولتنبرګ وویل چې هغومره بهرني پوځیان به افغانستان ته واستول شي چې هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې هیله کوله. نیکلسن ویلي و چې نږدې 14,000 نور پوځیان پکار دي چې ناتو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پرس اژانس پرون په مرکه کې وویل چې د ناتو د روزون کشمیر به په افغانستان کې له 14,000 څخه 14,000 ته زیات شي. په دغو 14,000 کې هغه ځواکونه شامل نه دي چې هغوی د تروریزم ضد جګړه د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو پر ضد په افغانستان کې مخته وړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د یو مخ ډاډرې چې کله موږ 2003 کال ته داخلي شو موږ په افغانستان ته کافي پوځیان استولي وي. د ناتو عمومي مشر وویل چې متحد عربی امارات او قطر به هم افغانستان ته پوځان واستوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې لا هم د ناتو یو شمېر هیوادونه او متحدان له موږ سره د نورو پوځانو د استولو دښمنۍ په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په روسیو اونیو کې یو شمېر هیوادونه هڅولې دي چې افغانستان ته روزون کې ولي شي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناتو پوځان به په جګړو کې برخه نه اخلي او هدف به یې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول وي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې شخړې ډېرې دي، خو د په ورته وخت کې وویل چې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. د ده په وینا افغانان اوس تر بل هر وخت د یاغیانو او طالبانو بریدونو ته ښه ځواب ورکولی شي. ستولتنبرګ بیا وویل چې افغان ځواکونو د یاغیانو او طالبانو مخه نیولې ده او هغوی نه دي توانېدلي چې د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې د طالبانو سږکال هم د هدفو چې لږ تر لږه د کوم ولایت مرکز ونیسي، خو په دې هدف کې پاتې راغلل. ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزل شي او دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شدیم.
په افغانستان کې د تریاکو د تولید او د غرز د کوکنارو د کار د زیاتېدو په باب مو پرون واوریدل چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت او د غرز د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په ګډه په خبر شوي راپور کې وویل چې سږ میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د تریاکو په تولید په سلو کې واتیا زیات شوی او د کوکنارو کار هم په سلو کې درې شپېته. د افغانستان د مخدره موادو قاچاق لاره یوه هم په ایران سپاره ده. ایران هم په وروستیو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي یو نوی قانون تعدیل کړی دی. دغه تعدیل د مخدره موادو د جرمونو د ځینو مواردو څخه د اعدام د سزا د لرې کولو لپاره شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
ایران د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي په ارتباط د نړۍ تر ټولو سخت ځینې قوانین لري. د درنو مخدره موادو لکه د هیروینو او کوکاینو قاچاقچیان او هغه کسان چې د دغو موادو لږ تر لږه 10 ګرامه ورسره وي په ایران کې په اعدام محکومېدل. خو په یو لوی بدلون کې د ایران پارلمان او شورای نگهبان د مخدره موادو د ځینو جرمونو څخه د مرګ سزا لري کړه. د مخدره موادو د مخنیوي په قانون کې د نویو تعدیلاتو په اساس چې د سه‌شنبه ورځ راهیسې پلي کیږي، د هغو کسانو لپاره د اعدام سزا محفوظه ساتل کیږي چې د 2 کیلوګرامو درنو مخدره موادو او یا د 500 کیلوګرامو چرسو یا تریاکو په قضیه کې نیول شوي وي. خو هغه کسان چې څو ځلې د مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې یا په دغه ارتباط د مرګ ژوبلې په مورد کې نیول شوي وي، بیا هم اعدامیږي. تمه ده چې دغه تعدیل په ایران کې د اعدام سزا محدود کړي. ایران د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د اعدام کچه پکې لوړه ده. له تهران څو ځلې غوښتل شوي چې د مخدره موادو د جرمونو په ارتباط د اعدام سزا کم کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو غړی تارا سپیری فار وایي ځینې ایرانی چارواکي اوس دې ته رسیدلي دي چې اعدام د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي اغیزمنه لاره نه ده. نوموړی چې د اعدام مخالفه ده وایي د ایران یو شمیر چارواکو هم په کورنیو باندې د اعدام د ناوړه اغیزو په حقله خبرې کړې دي. د ایران د پارلمان د قضایي کمیټې یو غړي حسن نوروزی تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د مخدره موادو د قاچاق د جرایمو په ارتباط 15,000 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي. یو میاشت وروسته د ایران د پارلمان د 290 غړو څخه 150 کسانو د وړو قاچاقچیانو د مرګ د سزا د لرې کولو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو پالونکو ډلې وایي ایران د اعدام د سزا د محدودولو لپاره تر سخت نړیوال فشار لاندې نیول شوی دی. د بشري حقونو ډلې وایي ایران تیر کال 518 کسان او په 2015 کال کې تقریبا 1000 کسه اعدام کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې اویا په سلو کې اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق د جرایمو په ارتباط دي. زرګونه افغانان هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په جرمونو کې بندي او اعدام شوي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وایي چې د میانمار یا پخواني برما امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په ترڅ کې په مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي. د اګوست له میاشتې راهیسې چې د برما ځواکونو په راخین ایالت کې عملیات پیل کړي، تر اوسه په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان بنګله دېش ته تښتېدلي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخاین کې پر روهینګیا مسلمانانو شوزو او نجونو شوې دي او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل شوې دي. رپورت د برما د پوځ او امنیتي قواو له لوري پر روهینګیا شوزو او ځوانو نجونو جنسي تجاوزونو، ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښو ته مستنده کتنه کړې ده. په رپورت کې له ډیرو مسلمانو شوزو سره چې ماشومان، میړونه او پلرګنۍ یې وژل شوې خبری شوې دي. غوی ویلی چې د سترګو په وړاندې پوځیانو ماشومان وژلي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له داسې ښځو سره هم خبرې کړي چې هغوی د برما د پوځیانو له جنسي تیری ژوندۍ پاتې شوي او بنګلاديش ته یې په پښو له سختیو او خواریو ډک سفر کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو څارونکي او د رپورټ لیکوال سکای ویلر لیکلي، جنسي تجاوزونه د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د توکمیزې تصفیې د پوځي کمپاین اساسي برخه ده. په رپورټ کې زیاته شوې چې د روان کال د اګست میاشتې له 15مې نیټې راهیسې د برما پوځ قتلونه، جنسي تیری، توقفونه او نور ظلمونه کړي دي. د برما په راخاین ولایت کې د روهینګیا مسلمانانو سلګونه کورونه په ډله ییز ډول سوځول شوي چې په پایله کې شپږ لکه کسان له کورونو وتلي او بنګلاديش ته تښتېدلي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې او بشري ضد جرم ګڼل کیږي. په رپورټ کې له 250 شوتو سره چې پر نوښتو یې جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنۍ وي خبري شوې دي. هيومن رائټس واچ همداراس په بنګلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 19 استازو سره شخېدلې دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشري اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند د عمله سخت اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن همداراس په برما کې د روان بشري بحران په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه وکړه. د برما د خلکو ملکی مشري اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د روان بحران پر وړاندې د پټه خوله پاتې کېدو له امله نیوکې ور باندې شوې وي، ویلي چې د هغې خبرې باید داسې وي چې ټولو ته شراتلونکي برابره کړي، نه دا چې خلک د نورو خلکو پر وړاندې ودروي.
د همدې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کاناډا او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتل د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، ایران پورې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلي دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداوی استایل شوي چې اصلاحات یې راوستي دي. د روسیې ولسي جرګې او دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفر وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو نوې برخې ته.
د ژوند رنګونه هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودخفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو، ځان ته کالي جوړو، پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالا پوشونو پورې، جامپرونو پورې، او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو، کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو، بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې
نورستان خپل همسون خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خوري چې په کابل کې کنه څومره په تاثیر در باندې کوي.
زه خو واز لاسه کوي چې دا د نواتي غوړي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخې غوړ نه پاري دي زیاتره خوراک نه جوارې دي چارمغز خورم د وینو غوړوالی راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډیر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچی او دغه غوړ چې جذب کی خلاص.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم. عباس صاحب خیر اخلاص.